یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوي ښځینه غړي وایي له طالبانو سره به د ښځو د اساسي حقونو په اړه جدي خبرې وکړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو، خبرونه واورئ چې لیمې هادي چمتو کړي.
دا هم د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 1540 ته ورسېدې. د افغانستان یو شمېر مخکښ ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابع ښودلې ده. او ایراني چارواکي وایي د دغه هیواد په ګڼ مېشتو محبسونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نوره هم غځوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 1540 ته ورسېدې. د هرات امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا یک شنبه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې 22 کسان یک شنبه په هرات کې په کرونا وایرس اخته شوي دي. په کووید 19 ناروغۍ یا کرونا وایرس د اخته 1540 کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه مړه شوي، چې درې یې په هرات او یو یې په بلخ کې دی. د کرونا وایرس له امله د افغانستان پلازمینه کابل، هرات، ننګرهار او ځینې نور لوی ښارونه قرنطین شوي دي. له افغانستانه بهر هم د کرونا وایرس له امله یو افغان د ایټالیا په تورین ښار کې شنبه ماښام مړ شوی دی. دا خبره په ایټالیا کې د افغانانو د ټولنې مشر اختیارګل مشقیوال یک شنبه ماښام ازادۍ راډیو ته تایید کړه او وی ویل چې دوه نور افغانان هلته په کرونا اخته شوي دي.
ایټالیا کې تقریبا 3000 پورې افغانان اوسېږي. په ایټالیا کې چې زموږ یو افغان نور هم چې د ایټالیا په تورین ښار کې ژوند غواړي وفات شوی دی، او دوه افغانان چې ما سره خپل په اړیکه کې دي چې یو کور ته بیرته رالېږلې دی چې هغه ښه شوی دی.
ښاغلی مشقیوال وویل چې د وفات شوي افغان جنازه په تورین ښار کې خاورو ته سپارل کېږي او نور افغانان هم په بشپړه توګه قرنطین دي. د افغانستان یو شمېر مخکښ ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابع ښودلې ده. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، آفتاب عالم او نجیب زدران په خپلو فیسبوک پاڼو کې لیکلي چې تر خپلې وسې به له اړمنو افغانانو سره مرستې کوي. راشد خان په خپله ټویټر پاڼه په یوه جلا پیغام کې ویلي چې د شهید افریدي له خیریه بنسټ سره هم مرسته کوي او له خلکو غواړي چې په کورونو کې پاتې شي.
دی وایي لکه څنګه چې هر یو پوهیږو کرونا ډیر په خپرېدو دی. یوازینی چې له کرونا په امن پاتې شو دا دی چې خوندي پاتې شو، کور کې پاتې شو، لامه ځایونو ځانونه ګوښه کړو. همدا یوازینۍ لاره ده چې له دې وایرس ځانونه خوندي کړو.
اخوا د رسمي لوبو اتلانو عبدالسمی فیضي، احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز هم اعلان کړی چې له اړمنو خلکو سره یې د یو شمېر خوراکي توکو مرسته کړې او دا لړۍ به همداسې جاري ساتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې یک شنبه ناوخته د سولې د ابتدایي تماس ګروپ یو وار بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د امنیت شورا په ټویټر کې راغلي چې د دوی ناسته د ویډیوي کانفرنس له لارې وه او د طالبانو لخوا هم د سیاسي کمیسیون او هم د بندیانو له چارو د کمیسیون غړي موجود وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا زیاتوي چې طالبان به د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته خپلې تخنیکي ډلې کابل ته استوي او افغان حکومت به یې په بګرام کې کوربه وي څو د بندیانو د خلاصون په چارو کې کار وکړي. له دې مخکې هم د مارچ په 25 او 22 د افغانستان د حکومت د سولې د ابتدایي تماس ډلې او د طالبانو استازیو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د امنیت شورا په پرنیو ټویټرونو کې راغلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې کابل ته د طالبانو د تخنیکي ټیم په رسیدو سره به نورې خبرې له نږدې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې ښایي کابل ته د دوی د تلونکي پلاوي شمېر کم او په دوه راتلونکو ورځو کې د سره صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC په الوتکه کې کابل ته ولاړ شي. طالبان وایي چې افغان حکومت د تر بین الافغاني خبرو مخکې د دوی تر 15,000 بندیان خوشي کړي او خپل تخنیکي ټیم کابل ته استوي څو دا بندیان له نږدې وګوري. ایرانی چارواکي وایي د دغه هیواد په ګڼ مېشتو محبسونو کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نوره هم غځوي. د چارواکو په خبره په غځېدلې موده کې ټول ټال 15,000 بندیان موقتاً آزادېږي چې ورسره به د آزادو شویو بندیانو شمېر 1,00,000 ته ورسیږي. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی پرون دولتي ټلویزیون ته وویل چې بندیان به د اپریل تر 19 په موقته توګه خوشي شي. د ایران د روغتیا وزارت ویان اکیانوش جهانپوری پرون په یوه خبری کنفرانس کې د تازه مړ شویو شمیر اعلان کړ.
متاسفانه ما 123 نفر
دی وی متاسفانه موږ په تیرو سلرویشتو ساعتونو کې شنبه او یک شنبه کې 123 نور کسان هم په روغتونونو کې له لاسه ورکړل.
ایران په نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه په لسو ډیرو ځپل شویو هیوادونو کې دی. د کووید-19 ناروغۍ یا کرونا وایرس له لاسه د مړه شویو 2640 کسانو په لحاظ ایران په څلورم مقام او په ویروس اخته څه باندې 8000 له پلوه ایران په ټوله نړۍ کې په اووم مقام ولاړ دی. شنونکي وایي په ایران کې په دې ویروس اخته او د مړه شویو شمیر تر دې لوړ دی ځکه چارواکي حقایق پټوي. پاکستان کې د کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 150 واوخت. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر مرزا یک شنبه وویل چې شنبه او یک شنبه کې 121 تازه پیښې ثبت کړې دي. د هغه په خبره په پاکستان کې د کرونا وایرس 80% مثبت پیښې د هغو کسانو دي چې له ایرانه دغه هیواد ته ورستانه شوي دي. په پاکستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له لاسه 14 کسان مړ شوي دي. د دغه هیواد په لویو او وړو ښارونو کې ګرځبندیز وضع شوی دی. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي شاوخوا 10,000 مشکوکې پیښې هم شته چې له ډلې یې 8,000 کسان په قرنطین کې دي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یک شنبه د عراق په شمال کې له هغې پوځي اډې ووتل چې تیر دسمبر د ایران لخوا په راکټونو ویشتل شوي وه. ایران دغه بریدونه د امریکا په لاس د دغه هیواد د ولورپوري پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژلو په غبرګون کړی و. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویلي چې په کرکو شمالي ولایت کې یو اډه خوشي کوي. د دې پوځي اډې پوځي وسایل 4.1 میلیون ډالر ته رسیږي. عراقي پوځیانو ته منتقل شوي. په دې پوځي اډې د 2019 کال په ډسمبر کې د ایران په راکټي بریدونو کې یو امریکایي قراردادي چې د داعش پر ضد یې عراقي پوځیان روزل وزل شوی و.
سموګ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د دې خبري مجله په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوی پلاوی د خزینه غړو سرګندونې به واوري چې وای له طالبانو سره به د خزو د اساسي حقونو په اړه جدي خبري وکړي. په دې اړه د خزو د حقونو له یوې فعالې او د ولسي جرګې له غړي سره هم خبرې کوو.
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والي صاحبانو ترمنځ همداسې ډېره ښه ده تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري.
دا د ننګرهار والي دی چې د هیواد په ختیځ زون کې د کورونا وایرس پر ضد د هڅو د څرنګوالي په اړه به په همدې خپرونه کې خبرې وکړي. په خوست ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې د څیړنو لپاره کابل ته استول شوې دي. په دې اړه به هم راپور واوري. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روانو هڅو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی ګردی میز واوري. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ځینې ښځینه غړي وایي په بین الافغاني خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي. په دې پلاوی کې د ښځو د 15 کسیزې ډلې له غړو حبیبه سرابی او شهلا فرید ازادۍ راډیو ته ویل چې که څه هم دا خبرې ښایي ژر مطلوبه نتیجه ورنکړي خو د دوی غوښتنه دا ده چې بین الافغاني مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته پایله ولري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل له ستودیو را سره ده. بله فیروزه،
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. له طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت له لوري د ټاکل شوي مذاکراتي ټیم یو شمېر خزینه غړي وایي که څه هم تمه نه لري چې د مذاکرات به زر پایله ورکړي، خو وایي هڅه کوي طالبانو ته باید د سولې لپاره قناعت ورکړي. د دغه پلاوی وی غړي حبیبه سرابي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ خو ډیره تمه نه لرو چې په نژدې میاشتو کې دا مسائل حل شي. دا وخت ونیسي او مذاکره ذاتن یو ډېره اوږدمهاله پروسه ده. آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به میشه. مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
میرمن سرابی وای تر دې د مال طالبانو سره د حکومت لوري د خبرو اجنډا مشخصه سوی نه ده، خو دغه پلاوی به په ګډه یو کړه او اغیزناکه اجنډا جوړ کړي. بل خواته د همدغه پلاوی و بل غړي میرمن شهلا فرید هم دغه مذاکرات او د چمتووالي په اړه د موږ سره خپل سرګندونه شریک کړي. چې وویرو
خواست کل افغان ها همی هست و خواست ما هم همی هست که
دوایی در طول افغان ها نوزمون گفتنه داده چه زر تر زر دیده مذاکرات پلسی پیده مذاکرات که بخواه مخواه موگ لزیات و سنوز و سرمخصو خو حتی مداره چه طالبان تا قناعت ورکرو زک افغان ها در جگره قربانیان دی زمون گفتنه در دوار و لور و مذاکره که اون که هم داده چه پی ملی کاملا بین الافغانی او آرام فضالی دغه مذاکرات تر سر کری. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د بین الافغاني مذاکرات او پلاوی د طالبان لوري، البته د طالبان لوري ورسره مخالفت خودل سوی دی. د غیډالې د شمې پورز اعلامیه خبره کړه چې پکې راغلی و چې دا د حکومت لوري دغه اعلان سوی پلاوی ټول شمول نه دی، خو افغان حکومت بیا تیر ورځ وویل چې طالبان دی پلمې نه جوړوي او زر تر زره دی د بین الافغاني مذاکرات لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت لوري په دغه پلاوی کې د معصوم ستانکزي په مشرۍ حبیبه سرابي، فاطمه ګیلیانی، فوزیه کوفي، شهلا فرید، شریفه زرمتی، نادر نادری، عبدالهادی ارغندیوال، عبدالمتین بیک، زهرا رحمت مقبل، محمد رسول طالب، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، محمد ناطقی، ایوب انصاری او خالد نور شامل دي. بله تکل صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې له طالبانو سره په بین الافغانی خبرو کې د مرکچی پلاوی ځینې خزینه غړي وایي چې په دې خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي او همداراز دوی غوښتنه کوي چې مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته نتیجه ورکړي. خو له طالبانو سره په دې خبرو کې د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی په ترکیب کې د شاملو ښځو لخوا باید د ښځو د حقونو په اړه کوم مسایل مطرح شي. په دې اړه بیا هم فیروزی عزیزی د افغانستان د ښځو د حقونو له سیاسي فعالې او د ولسي جرګې لغړې شینکۍ کړوخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په ټوله کې باید د بحث وړ موضوعات کوم وي.
مهمه ده چې افغان حکومت له طالبان سره په کوم اجنډا باندې خبرې کوي. زه فکر کوم چې هر باندې اجنډا یو ملي مسله ده او دا باید جدا هغه حیات چې د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي نو باید په کلک او څخه دفاع وکړي او تاسو مقابل ته د قناعت ورکړي، ځکه چې تاسو مقابل بل اخر افغان ډله ده په هر مسله باندې چې خلاف نظام جنګیږي، خو بل اخر د هغوی قناعت ورکول او به تر اسانېدل د خلکو دي. راځو په ډېر مهمه چې زما په اند د دې ښځو له دیدګاه څخه ده، اول خو د خپل جمهوري نظام ساتنه ډېر اړینه ده، ځکه چې په جمهوري نظام کې د هر چا حق حقوق خوندي ده او هر څوک په قدرت یا په حکومت کې راځي هغه باید انتخابات ولري. زه نو په خاطر فکر کوم چې جمهوري نظام ساتل د ټولو نه مهمه خبر ده او دا جمهوري نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده. که چیرې موږ وکړای شو هغه موارد باندې په اصطلاح په تفاهم ورسیږو نو بیا به د هر چا حق حقوق خوندي وي. راځو په دې کې چې د پندو ښځو استازیتوب زما لاندې په دې خاطر مهم ده چې اقل د ښځو آواز ولته وي. اغه نگرانیان چې ښځې لري یا هغه وړاندیزونه چې ښځې لري یا هغه اطمینان چې ښځې غواړي چې حاصل کړي باید ښځو د ښځو په نمایندګي، بل علاوه د ملي مسایل نه د ښځو ځانګړي حقونه وند پیاوړتیا او پراتلونکي نظام کې د هغوی هغه معنادار ونډې په خاطر باید دوی هلته غږ پورته کړي او استازیتوب وکړي. د کچې زما په ان باندې هیڅوک د چا استازیتوب نه شي کولای، د ښځو استازیتوب نه شي کولای بغیر د ښځو نه. نو دا بسوي چې زموږ خویندې هلته په پوره ډاډ باندې لاړ شي، ځکه چې افغان ښځه د افغانستان نیمایي نفوس ده او دا خپله ځانګړې اړتیاوې لري او د دې حق حقوق ده چې خپل ځان لپاره تصمیم ونیسي او کومه لاسته راوړنې چې موږ تر اوسه په لرو هغه وساتل شي او لا پیاوړی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې د جمهوري نظام ساتنه ډېره مهمه ده او هغه څنګه چې د هغه موارد چې په اساسي قانون کې د افغانستان د اتباع اساسي حقوقو په اړه باندې خبرې کې ځانګړي طالبان د ښځو په خاطر باید اوس ښه په کلکه دفاع وشي.
بله، تاسو مخکې په خپل خبرو کې د ښځو د مانادار حضور په اړه خبره وکړله، څه فکر کوئ دغه 15 میرمنې چې په دې مذاکراتو کې به ګډون وکړه، دا په رښتیا هم مانادار او سی هغه ډول چې لازمه ده؟ کوم مسایل چې مهمه دي چې باید له طالبانو سره په خبرو کې مطرح سي، دوی به هغه مطرح کړي او استازیتوب وکړي سي؟
خب په هر حال په اصطلاح دا د راډ کلډو ورکړې خبرې اترې به روانې وي. مطمئنه چې طرف مقابل با خپل مقاومت کوي، ځکه ان په دې مسایلو کې راځو په دې باندې چې افغان ښځو نه تنها چې دا 15 میرمنې، بلکې زموږ له ټول هیات نه دا انتظار ده چې هغوی سره په همغږي مشترک له ټول موارد څخه باید هغه وکړي، په استقلال وکړي او دفاع وکړي. یعنې دا صرف ځانګړی د دوی حق حقوق نه دی، بلکې په اصطلاح هغه د دوی سیاسي حضور په دې هیات کې دا مهمه و چې یو څوک زموږ د نمایندګي وکړي، هلته حضور ولري او نور هم ورسره ودرېږي. او په بدون د شک د میرمنو کولای شي استازیتوب وکړي، او نور ګروپونه دي، فعاله ګروپونه چې د ښځو موجود دي په افغانستان کې، د افغانستان له ګوټ ګوټ نه له دوی سره په تماس کې وي، او په اصطلاح دوی سره په اصطلاح هغه تخنیکي همکاري او هغه معلومات چې دوی ضرورت لري هغوی به ورسره شریک کوي. یعنی ټول مسئلات ځانګړي دوی ته نه ده متوجه، بلکې زه فکر کوم د یو کیسیز حیات ته متوجه ده چې باید دوی مشترکه نه هر باندې اجنډا، او خاصتا د افغانستان د ښځو حقونه او همدارنګه د جمهوري نظام ساتنې باید مشترکه دي دفاع.
د ولسی جرګې غړي د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل وچې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حضور پر څرنګوالي خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او سم اقتصادي خبرونه واوري چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونه وای په هیواد کې د سوداګریزو بندیزونو لامل سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. د دې خونه د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل سوداګر یوازې د پاکستان په سرحد کې هر ورځ سبا د 1 میلیون ډالر ټیکس ورک. د نوموړي په باور له یوې میاشتې راهیسې د هیواد په صادراتو کې بې ساري کمښت راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان له لورې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د سپین بولک لار د سوداګرو له لورې تړل شوې ده. همدارنګه د تورخم لار چې د څوارلسو ورځو لپاره بنده شوې وه، پاکستان تېره ورځ دغه موده د څوارلسو نورو ورځو لپاره هم تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا که څه هم له یو شمېر نورو هیوادونو واردات ترسره کیږي، خو د صادراتو په برخه کې ډېر محدودیتونه لګول شوي او ان له یو شمېر هیوادونو سره صادرات درول شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د انځرو د پروسس او بسته‌بندۍ طرحه وروستۍ کړه. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه به سه کال عملي شي چې د دې طرحې په بنسټ به د انځرو حاصلات له 15 متریک ټونو نه 20,000 متریک ټونو ته زیات شي. دغه وزارت وایي دوی په پام کې لري چې په مرکز ولایتونو کې د تازه او وچو انځرو د پروسس مرکزونه جوړ کړي، او همدارنګه په راتلونکو 15 کلونو کې به سباندې 3,250 هکتار ځمکه کې د انځرو باغونه جوړ شي. انځر د افغانستان له مهمو صادراتو یادیږي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا افغانستان ته په لسګونو میلیونه ډالر عواید ور په برخه کولی شي. افغانستان تیر کال د سباندې 70 میلیونه ډالرو په ارزښت د انځرو صادرات لرل. اوس مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې انځر تولیدیږي چې ډېرې په لویدیځو ولایتونو کې دي. راول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره په خپرېدو دی. په اروپا کې چې تر ټولو زیاته قرباني ورکړې، د اسپانیا، ایتالیا او فرانسې وضع ښه نه ده. امریکا چې په ګرده نړۍ کې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي، هڅې زیاتې کړي څو د وایروس د زیات خپراوي مخه ونیسي. صفی الله ستانگزي په خپل راپور کې د کورونا وایروس له کبله د نړۍ د څو ډیرو اغیزمنو هیوادونو پر وضعیت کتنه کړې.
د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ له امله په ټوله نړۍ کې د وژل شویو خلکو شمیر له 3 زرو اوښتی چې 2/3 برخه یې په اروپا کې دي. هسپانیا چې تر ایټالیا وروسته پکې ډیر خلک مړه شوي، پرون یکشنبه د 840 تازه مړیو خبره اعلان کړه. دا په یوه ورځ په هسپانیا کې تر ټولو زیاته مړینه ده. په دې سره په هسپانیا کې د کرونا له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر له 6600 اوښتی. د هسپانیې د روغتیا وزارت ویلي هلته نږدې 9000 کسان اوس په کرونا اخته دي. د هسپانیې صدر پیدرو سانچز په یو ټلویزیونی بیان کې راتلونکي ته د هیله مندۍ او د اوسنۍ سختې وضع سره د مبارزې لپاره خپل خلک وهڅول. دا ډېرې سختې ورځې دي، غمجنې ورځې، ډېرې ترخې خو برخلیک چاکونکې ورځې، ځکه موږ آزمایي او وزنوي مو. موږ به په راتلونکي کې د دغو سختو ورځو یاد کوو چې څنګه مو په ګډه مقاومت وکړ او هسپانیا بریالۍ ووتله. د هسپانیې چارواکو ویلي دي چې پوځیان به د مړو انتقال لپاره موظف شي. هسپانیا په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو په حساب تر امریکا، ایتالیا او چین وروسته څلورم او د مړو له پلوه تر ایټالیا وروسته په دویم ځای کې ده. اخو د هسپانیې ګاونډ ایټالیا بیا په ګرد نړۍ کې د کرونا وایروس له امله ډېره ځپل شوي او څه باندې 10000 کسان پکې مړه شوي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 1,00,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3,500 کسان مړه شوي. امریکا نور وروسته د کرونا وایروس د تشخیص بهیر پیل کړ، خو بیا هم هلته 1,03,000 کسان دی وایروس نیولي چې له ډلې نږدې 2,500 مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د نیویارک د سیمه ییزو سیاستوالو له فشارونو سره سره د نیویارک ایالت د قرنطین کولو له پریکړې تیر شو. ترامپ شنبه په یو ټویټ کې وویل د قرنطین پر ځای نیویارک، نیوجرسي او کنکتیکت ته روغتیا پالان استوي. په دغو سیمو کې د کرونا وایروس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. امریکا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 2,000,000,000,000 ډالریزه مالی بسته اجرا کړې ده. د خو په آسیا کې بیا له هغې ډلې ایران د کرونا وایروس له امله ډېر زیانمن شوی. په ایران کې څه باندې 8,000 خلک په دې وایروس اخته شوي او د مړو خلکو شمیر له 2,640 اوښتی. خو له دې ټولو سره سره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو د وایروس د مخنیوي لپاره سخت تدابیر وضع کړي. د اروپا اکثر هیوادونه قرنطین دي. په ټوله نړۍ کې 1,500,000 کسان بیرته روغ شوي او کورونا ته ستانه شوي دي. د چین په ووهان کې چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي منشأ ده، وضعیت او ژوند بیرته په ښه کېدو دی. په چین کې د چارواکو په خبره شنبه یوازې 450 مثبتې قضیې ثبت شوي چې هغه هم د هغو کسانو وي چې له بهره ورغلي. خو شنونکي وایي د چین او ایران په څېر هیوادونه حقایق پټوي او ښایي هلته په ویروس د اخته خلکو او د مړو شمیر تر اعلان شویو شمیرو ډېر لوړ وي.
په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله د تلفاتو او همداراز په دې اړه د وروستیو شمیرو او همداراز د دې مرض پر وړاندې د مبارزې له څرنګوالي په دې راپور کې خبر شوی. خو اوس ګورو چې په افغانستان کې او په تیره په ننګرهار ولایت کې د دې ناروغۍ پر وړاندې هڅې په کوم حالت کې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي په جلال آباد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره جوړ شوی لابراتوار په یو شفت کې په ورځني ډول د 100 کسانو د تشخیص ظرفیت لري. نو موري وایي چې دا لابراتوار د ټولو ختیځو ولایتونو په کچه فعال دی او کار کوي. په ننګرهار کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص د لابراتوار پرون د افغانستان عامې روغتیا د وزیر لخوا پرانستل شو. د افغانستان په ختیځ زون کې تر اوسه د کورونا وایروس و مشکوکې پیښې ثبت شوي چې یوه یې مثبته وتلې. له ښاغلي میاخیل سره د دغه لابراتوار د جوړېدو په اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې لابراتوار د ظرفیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د کورونا د تشخیص مرکزونه یوازې اول په کابل کې جوړ شو، دویم په هرات کې جوړ شو او دا دریم مرکز دی چې په ننګرهار کې جوړ شو. اوس فعلا د دې ظرفیت تقریبا 100 کسه ټیسټونه دي ورځې کولی شي او که چیرې ضرورت وي نو دا بیا تر 300 پورې پورته وړلی شي چې یا 200 پورې چې 2 شفته کار وکړي. نو اوس فکر کوم چې دا کفایت کوي او کرونا تس هغه وخت کېږي چې علائم د مرض نه ښکاره شي. داسې نه ده چې هر سړی هلته لاړ شي او خپل ټیسټ وکړي. هم چې ډاکټران یې ریکمند کړي او په اخره کې چې هغه لایم ښکاره شوي بیا ټسته ورځي.
څومره په وسایلو باندې سنبال دی والی صاحب دغه مرکز؟
څنګه چې د کرونا ټسټ کوم سرټیفیکیشن چې ورکوي هغه WHO ورکوي او ان ټسټ چې په کابل کې کیږي یا نوره دنیا کې کیږي هماغسې دلته هم نتیجه ورکوي. نو د پرون نه اپل پرون هغه ټسټ دلته وشو او نتیجه هماغه د کابل په شان وه. نو دا سرټیفاید دغه دی.
جناب ولی صاحب تاسو ویل چې دا د ختیځ په کچه باندې د لابراتوار کدر ته وایي چې د ختیځ ولایتونو ترمنځ د مسولینو ترمنځ څومره په دې برخه کې همغږي موجوده ده چې دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې؟
زمونږ د ختیځ ولایتونو د ولی صاحبانو ترمنځ همغږي ډېره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري. پرون هم د صحت عامې رئیسان د کونړ او لغمان دلته وو، د وزیر صاحب سره مکتل نو هر همکاري چې وي یو بل سره کوو. نو د کورونا وایرس خو سرحد هم نه پېژني او مشر کشر هم نه پېژني، غریب و مور هم نه پېژني، نو وزیر او عادي سره هم نه پېژني. نو دا په ټولو یو عمومي آفت ده.
بله جناب ولی صاحب، که ده هم راته وایي چې د ختیځ په کچه باندې اوس کوم ولایتونه چې دي تر اوسه پورې څو مشکوکې پیښې ثبت دي او څو مثبتې پیښې ثبت دي؟
و پیښې مشکوکې چې هغې کې یوه مثبت ختلې ده. نو دا کوم چې ارقام دي ما ته راکړي چې هغه یو په لغمان کې ده او دا نور شپږ په ننګرهار کې دي. نو ننګرهار کې دا یوه مثبت وختله، دغه مثبت چې ننګرهار کې موغتله دا د لغمان نه دلته راغلی وو، اوس بیرته لغمان ته تللی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ او د هغې ترمنځ مشترک دی. نو ټولې وختي ټسته شوي دي او مثبت ختلی دی. او دا ټسټ مخکې به مونږ کابل ته لېږل، نو کابل ته چې لېږي وخت پکې زیات تېرېده. نو اوس چې دا مرکز دلته جوړ شو نو بیا مونږ کولی شو دولس ساعتو کې نتیجه واخلو.
د ننګرهار والی شام محمود میاخیل و چې په جلال آباد ښار کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د جوړ شوي لابراتوار په اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کولې. اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اکرام الله اکرام کړی ده.
هشت صوب ورځپاڼې لیکلي په هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خلکو ګڼه ګوڼه د جدي اندېښنې وړ ده او په دې اړه د خلکو په بېغورۍ انتقاد کړی. ورځپاڼې د پولیسو د تېرې ورځې اقدام ستایلی او لیکلي دي واقعیت دا دی چې په هیڅ هیواد کې خلک قرنطین په خپل سر نه مني او دا د پولیسو دنده ده چې جدي اقدام وکړي او سرغړوونکو ته سخته سزا ورکړي. د سرمقالې لیکونکي په باور کابل کې ګرځبندیز تر ډیره بریده مراد شوی او خلک هم په دې پوه شوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په سړکونو کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د سرمقالې لیکوال ټینګار کړی کچېری د ایټالیا او برتانیا په څیر دا وایرس په افغانستان کې هم په پراخه کچه خپور شي د کمو امکاناتو له امله به هیواد له یو سخت ناورین سره مخ شي. هشت صبح ورځپاڼې وړاندیز کړی چې پولیس باید د خلکو په ګڼې ګوڼې او تګ راتګ باندې نور هم بندیز سخت کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی پلورونکو له خدای وویریږي او په مظلوم ملت ظلم مه کوئ. ورځپاڼې لیکلي د کرونا وایرس د خپرېدو پر مهال په افغانستان کې پلورونکو بیې لوړې کړي او د خلکو څیرې په سخت ورځو کې معلومیږي. ورځپاڼه لیکي دا د بشر د ژوند لپاره یو ګواښونکی وایرس دی او په دغو سختو ورځو کې باید له بېوزلو سره مرسته وشي. د سرمقاله لیکونکي په باور نور هیوادونه په سختو ورځو کې یو بل ته لاس ورکوي او ستونزې په ګډه هواروي، خو افغانانو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه دوه چنده کړي چې دغه مظلوم ملت یې د اخیستلو توان نه لري. ملي ارمان ورځپاڼې حکومت ته په خطاب کې لیکلي که څه هم نور حکومتونه په دا ډول سختو شرایطو کې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور سره له دې چې موږ یو مسلمان هیواد یو او ټول باید مسلمانۍ ولري، لیدل کېږي چې دا ډول نه دی او ملي سوداګر دکاندارانو او درمل پلورونکو هر څه دوچنده کړي او لاس یې په احتکار پورې کړی. ویسا ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي ارګ د سولې مذاکره کوونکي پلاوی ټاکلی ودا کوي چې دا یو ټولګډونه پلاوی دی او له دې پلاوی ښاغلي خلیلزاد هم هرکلی کړی. خو د سرمقاله لیکونکي په باور د دې یو پلاوی د ترکیب په تړاو سیاسي ګوندونو طالبانو او بیلابیلو نورو لورو اعتراضونه کړي او د سرمقاله لیکونکي په وینا که چیرې د پلاوی ترکیب ته پام وشي نو څو ټکي پکې د پام وړ دي. لیکوال لیکي د دې پلاوی غړي له بیلابیلو ډلو څخه غوره شوي او دا کار په ډیر مهارت ترسره شوی او هغه کسان پکې غوره شوي چې ارګي لومړیتوب دی. ورسپانې لیکلي د سولې دغه پلاوی په تړاو بل مهم ټکی دا دی چې د دې پلاوی یو شمېر غړي ارګ پلوي دي او له طالبانو سره د خبرو او تفاهم روحیه نه لري. او د سرمقاله لیکونکي په باور دریم ټکی دا دی چې ارګ پلاوی ټاکلی سمبولیک رول لري، د مصالحې له شورا سره یې تړلی چې تصمیم نیونکی ونه اوسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم د خبرونو لنډیز واورئ چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 115 ته ورسېدي. 22 تازه پیښې په هرات کې ثبت شوې دي. د افغانستان یو شمیر مخکښ ورزشکارانو د کورونا وایرس له امله د اغیزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابعې ښودلې. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، آفتاب علم او نجیب الله زدران په خپلو فیسبوک پاڼو لیکلي چې تر خپل وسې به لاړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې یک شنبه ناوخته د سولې د ابتدایي تماس ګروپ یو وار بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. ایراني چارواکي وایي دغه هیواد په ګڼمیشتو محبسونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نوره هم غزوي. او په پاکستان کې په کورونا وایرس دغه خلکو شمیر ل 1.5 زرو اوخته دي. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر مرزا 13 ورځ ویلي چې تازه 121 پیښې پرون او وړ مورس ثبت شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په دوهمه نیمایي کې او د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روانو هڅو په اړه د پدې خبرونه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د وروستیو شمیرو او همدارس د دې ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو او په دې اړه خبرې کیږي او نور مسایل هم لرو. زما همکار په کابل کې دی حسیب تلاش، د خبرونه وړاندې کوي. تلاش صاحب،
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د نن ورځې په دغه خبرونه کې به موږ د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه په ځانګړې توګه په افغانستان کې وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو او دغه راز درنو اوریدونکو تاسو به په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ چې افغان حکومت د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې کوم اقدامات کړي دي او خلک باید کوم موارد په پام کې ونیسي ترڅو د دغه نړیوالې وبا د خبرېدو مخنیوي وشي. زموږ سره به په خبرونه کې په پیل کې د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند توحید الله شکومند وي. د دوی نه به عمومي جزئیات ولرو. ښاغلی شکومند، په تر څو دقیقو پورې په خپرونه کې له موږ سره د ټلیفون په کرښه وي. البته موږ د کرونا وایروس د خپرېدو او څخه د مخنیوي لپاره او د دې لپاره چې موږ په دې توانېدلو اوسو چې وقایوي تدابیر مراد کړو، د خپرونې ملمانه مو په سټوډیو کې نه دي راغوښتي، دوی د ټلیفون په کرښه له موږ سره دي. شکومن صاحب، خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. غواړم له تاسو څخه د کرونا وایروس په اړه وروستي معلومات ولرم. په افغانستان کې د کرونا وایروس وضعیت څه ډول دی؟
ډیر تشکر از شما، خیلی تشکر که فرصت دادید. آمار اخیری که در وسط وزارت صحت آمد 141 واقعه مثبت ما داریم که بیشترین واقعات در ولایت هرات متاسفانه 106 واقعه رسیده در ولایت هرات و تمامی واقعات جدید در 24 ساعت گذشته 24 موارد تازه بوده که مجموع بر شما گفته میتونم 141 واقعه جدید است و اگر 4 عسکر حمایت خاطرم شما سب بکنیم میشه 145.
ډیر ښه. تازه د عامه روغتیا وزارت په د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه په هرات په کابل کې لومړی بیا وروسته په هرات تیر ورځ په ننګرهار نن ورځ بیا په کابل کې د کرونا ویروس د تشخیص لپاره لابراتوارونه پرانستل. که په دې اړه باندې هم تاسو جزئیات ورکړئ چې دغه لابراتوارونه به په کومه کچه وي، ورځې به څومره کسان وکولی شي چې دلته مراجعه وکړي او د دوی د کرونا ویروس معاینات وشي او تشخیص یې څه ډول دی؟
کمک کننده است در قسمت تشخیص به موقع ویروس کرونا و همان لابراتوارهایی است که ما باید داشته باشیم. در سطح افغانستان که خوشبختانه ما یک لابراتوار بسیار مجهز در کابل داریم، اخیرا در ولایت هرات یک لابراتوار را تأسیس کردیم و روز گذشته که شما شاهد هستین در ولایت ننګرهار هم ما یک لابراتوار را که تایید شده سازمان صحی جهان بود با معیارات استاندارد وریفای شد، ما اونا را تأسیس کردیم که ظرفیت برای فعلا در یک روز 100 نمونه که تصدیق بکنن و انقریب که در یک هفته و این دای برای شما یک نوید خوب میتونم که
بله شکر منصب شکر منصب سر از منک تلفونی هاری که پریشوا موږ هڅه کوو بیت له دوی سره اړیکه ونیسو. لکه څنګه چې حکومت سیبولې په افغانستان کې تر اوسه پورې 141 د کرونا ویروس مثبت پیښې ثبت شوې دي، په دې کې یوازې 106 پیښې مثبت پیښې په هرات کې دي، په دې معنی چې په هرات کې دغه ویروس په ډېر چټکی سره په د پراختیا په حال کې دی. یو څه چې د عامې روغتیا وزارت په تیر خپل د عام روغتیا وزیر په تیرو خبری کنفرانسونو کې ورڅخه یادونه کړې وه، هغه دا چې کرونا ویروس په ځانګړي توګه په هرات ولایت کې اوس د انتقالي شکل څخه وتلی دی، بلکې د ویروس اوس د دوی په وینا گردش پیل کرده ده، یعنی پا هرات ورود هرات که دغه ویروس اوس په گرزیدو ده، یعنی ځینی مثبت پیخی په دې معنی نه دي چې د نور ولایتونو د بهر نه راغلي دي، بلکې په هرات کې د ځینو اخته کسان څخه نور کسان په دغه ویروس باندې اخته شوي دي. ښاغلی شکومن بیرته له موږ سره په خبرونه کې دی، مهرباني وکړئ شکومن صاحب ستاسو خبره قطع شوه. مهرباني.
ما میخواستم بگویم که اخیرا ما روز گذشته در ولایت ننګرهار یک لابراتوار را به خاطر تشخیص ویروس کرونا ایجاد کردیم که میتونه در یک روز به 100 نمونه مشکوک ویروس رسیدگی بکنه و را تایید بکنه که آیا مثبت است یا منفی. و در پالوی از این امروز شما شاهد افتتاح یک لابراتوار جدید به همکاری وزارت زراعت بودین که برای فعلا اجالتا میشه که ما از استفاده بکنیم و ظرفیتش در یک روز حدود 100 سمپل است و انشالله که با مو ظرفیتی که داره میشه که در روزهای آینده این ظرفیت به 300 در یک روز ارتقا پیدا بکنه و نوید خوبه که میشه برای شما بوتو مویست که در هفته های آینده ما قرار است که در ولایت قندهار و قندوز هم لابراتوارهای را جهت تشخیص ویروس کرونا و اون به موقعش افتتاح بکنیم.
مننه حکومت سپ په ټوله کې په افغانستان کې د کوم لابراتوارونو چې لري د دې ټولې یا په دې په عموم کې د څومره ظرفیت لري چې د ورځې څومره ټیسټونه واخلي یا هم تشخیص وکړي؟
بر فعلا حدودا روز 3.5 ساعت واقع در کابل میشه، همینطور بر ظرفیت 1.5 ساعت در هرات است، 100 در ننګرهار است که یعنی ظرفیت مجموعی در یک روز فعلا نزدیک به 600 الی 650 واقع در روز است، اما امکان داره که طی 2 روز یا 3 روز آینده این ظرفیت تا حدود 1000 واقع در روز هم تست شوه که یک نوید خوب است و خوشبختانه که با افتتاح لابراتوار در قندهار و قندوز ظرفیت مجموعی واقعات تست شده تا 1000 واقع در روز میرسه و برای شما یک مژده خوبه که میخواییم بتو مویست که در یک ماه آینده اگر این لابراتوارهایی که ما پیشتر برای شما گفتم افتتاح کنیم در یک روز ما میتونیم که 2000 سمپل این مورد آزمایش قرار بدیم.
ډیر مننه. تاسو یو مطمئن چې د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره یو د زیانمنن پلان هم جوړ کړی دی؟ اوس خو یوازې په کابل، هرات، ننګرهار کې لابراتوارونه جوړ شول او هڅه مو دا ده چې په کندهار او کندز کې هم دغه ډول لابراتوار جوړ کړی. خو په عموم کې څومره ولایتونو څخه تاسو خطر احساسوي او فکر کوي چې هغلته زیانمنن ډیرې دي او باید لابراتوارونه جوړ شي؟
یکی از مواردی که خیلی برای ما مهم بوده و ایست که متاسفانه در سطح شهر هرات شما شاید از این بودین که شیوع بیماری کرونا یعنی گردش اجتماعی پیدا کرد و همی واقعات که بیشتر هم شده در هرات ناشی از همی موضوع است و ضرورت مبرم به ایست که اولویت بندی صورت بگیره در اولویت هایی که اونجا واقعات بیشتر احساس میشه و واقعات مثبت است. ولی در کل در تمام حوزه ها انشالله که پلان است که ما بتانیم لابراتوار ها را به سطح حوزه ها انتقال بدیم و او باز عموم معیارات سازمان سی جهان مطابقت داشته باشه تا در صورت کنها وریفای میکنن این لابراتوار ها به فعالیتشون آغاز بکنه که خیلی ها یک امر مهم و گام مثمر به این مورد است.
ډیر زیاته مننه. یو موضوع چې نن په کابل کې د لابراتوار د پرانیستل پر مهال باندې د امیر روغتیا وزیر ورڅخه یادونه وکړه، هغه ده چې دغه ویروس احتمالا تر قوس پورې به دوام کوي او تاسو په دې اړه باندې کافي جزئیات نشته. خلک غواړي پوه شي چې د دې معنی څه ده، آیا دغه ویروس پراختیا به تر قوس پورې وي، آیا په لوړه کچه به شي تر قوس میاشتې پورې یا خیر؟
یکی از مواردی که خیلی مهم است و ایست که همکاری مردم در زمینه رعایت نکات بهداشتی که ما همیشه گفتیم و در پهلوی از اینکه خیلی ارزان است و ساده است بی‌نهایت مهم و حیاتی است و در صورتی که اگر یعنی همه ما به گونه مشترک با این ویروس مبارزه بکنیم ما میتونیم به زودترین فرصت ممکنی که ویروس را تحت کنترل بیاریم. و شما شاید از این هستین که بهترین نمونه از دولت چین است، یعنی کشور چین با امو ظرفیت که داشت و مردمش یعنی مشترکن با این مبارزه با این ویروس مبارزه کردن تانستن که در یک مدت که از لحاظ زمانی و قدر بیشتر نبود این ویروس تحت کنترل در آوردن و فعلا شما عملا شاید از ایستین که کدام واقع مثبت در دولت چین و کشور چین وجود نداره و این معنایش ایست که یعنی ما اگر هرچه قدر به گونه مشترک مبارزه بکنیم و این مبارزه از صورت یعنی هر فرد بتانه که به سهم خود ادا بکنه مسئولیت خود، من فکر میکنم که در کمترین فرصت ممکن میتونیم این ویروس تحت کنترل خود
در بیاریم. یو سچې د امیر روغتیا وزیر خغلی فیروزالدین فیروز په دغه خبری کانفرنس کې اوسخه یادونه وکړه، هغه د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ځینې ستونزې او ننګونې دي چې ځینې دویل چې په بازار کې ټیټ کیفیت مواد شته د سره ستونزې مخ دي، د ستونزې سره مخ دي او دغه راز د په عموم کې بیوروکراسي څخه یادونه کړې ده. د کرونا سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو لوی او جدي ننګونې او ستونزې د عام روغتیا وزارت په وړاندې څه دي؟
یکی از مواردی که همیشه نگران کننده به این بوده که متاسفانه تعهد جمعی وجود نداره، چی ما مثلا بازرگان هستیم، چی دکاندار هستیم، چی فردی کشور هستیم، متاسفانه اون نکاتی که باید مراعات بکنیم نمیکنیم، چی در سطح شهروند، چی در سطح کسی که مثلا تجارت داریم و یا میخواییم که بازار مواد بهداشتی را ارائه بکنیم. یعنی مجموعاً باید یک تفکر جمعی، یک احساس شهروندی و یک مسئولیت شهروندی را هر فردی مملکت باید داشته باشه. مبنایش هم ایست که ما میخواییم که بگونیم مشترک با این ویروس مبارزه بکنیم. اگر شما توجه داشته باشین قدرتمندترین کشورهای دنیا فعلا در مبارزه با این ویروس یعنی حدود زیادشان اینا به زانو در آمدن و تقاضیشان همیست و توصیهشان همیست که لطفاً از خانهایتان بیرون نشین. هر فرد کشور، هر فردی که در یک جامعه زندگی میکنه اینا مسئولیت شهروندی دارن، مسئولیت فردی دارن تا در مقابله با این ویروس به گونه مشترک دست بدیم. یعنی منظور از این گپی است که اگر ما به گونه فردی همو افضلتی شهروندی را افضلتی صحی را مراعت میکنیم و به توصیه دکتر صاحب گوش میدیم معنایش ایست که ما در حقیقت به گونه فردی مسئولیت خود ادا کردیم و در مقابله با ویروس میشه که ما همون سهمی که مربوط به میشه ادا کرده باشیم. که من فکر میکنم خیلی ها تعهد مهم است و ای که ما مسئولیت شهروندی و فردی خود تا حدود زیاده مراعات بکنیم.
تاسو په وینا چې په افغانستان کې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ټولنیز ژمنه نشته، خو غواړم پوه شم چې حکومتي ژمنه په دې یجمنتیا د کرونا سره د مبارزې په برخه کې څومره ده؟
تعهدات وجود داره از طرف دولت. شما شاید دیدین که در بلندترین سطح با سطح ریاست جمهوری، جلادان رئیس جمهور، کمیته های اختصاصی را اینا تشکیل دادن. همینطور یک کمیته اضطراری با مبارزه با ویروس کرونا تحت ریاست منصب دوم ریاست جمهوری تشکیل شده و منابع تماما واحد است و کوشش میشه که روند تاثیر سازی پروسه های تدارکاتی و پروسه های اداری به زودترین فرصت ممکن اینا تایی شود و خواهش مشخص وزارت صحت عام همی بوده که تا بتانیم در اولویت خودمو یعنی صحت فرد و اجتماع افغانستان در اولویت کاری قرار داشته باشه و روندهای اداری و بروکراسی اداری که شما میفهمین که متاسفانه وجود داره انکار نمی کنیم، اما بلاز از این که اگر تسهیلات بیه یک قدم خوب و یک گام مثمر در شرایط فعلی و حال حاضر افغانستان میتونه باشه.
ډیره مننه. یو شکایت یا هم انتقاد چې تر ډیره پورې تر سره کیږي هغه چې د ټیسټ یا هم د تشخیص کولو بهیر لکه څه ځندنی دی، وخت نیسي او ډیری کسان چې مراجعه کوي د دې لپاره چې شاید خفیف یا هم ډیر واړه علائم د دې ولري چې دوی ځان باندې مشکوک د کرونا ویروس باندې نیوي اخته شوي، دوی مراجعه کوي وایي چې زموږ نه غلطه سمپل نه اخیستل کیږي. هر هم د امیر روغتیا وزیر هم وویل چې د ډیر ستونزمنه ده، خو بیا هم څنګه کولای شو د دغه ستونزې لپاره حل پیدا کړو؟
یکی از موارد را که خیلی میشه به او تاکید کرد ویست که ما وقتی میخواییم ظرفیت تست ها را در تمامی لابراتوارهایی که فعلا داریم و او تایید شده سازمان سی جهان باشه، زمانی که اینی لابراتوارها افتتاح میشه و به کار و فعالیت آغاز میکنه، روند نمونه‌گیری و ای که نتایج ازی به زودترین فرصت ممکن به دست ما قرار بگیره، اینی روند خیلی میتونه که کمک کننده باشه. ولی در شرایط فعلی به شما گفتم میتونم او تعداد کسایی که مثلا در واردهای تجرید هستن یا قرنطینه هستن منتظر نتایجشان هستن، یک خوشبختی است که اونا فعلا تحت کنترل و نظارت کارمندای سی هستن. اگر یعنی این واقعاتشون مثبت میباشه نمیباشه، حداقل در یک شرایط بهتر اونا قرار دارن و میشه که با افتتاح مراکز جدید و لابراتوارهای تشخیص ویروس کرونا در ولایات مختلف به این مشکل که واقعا یک نگرانی شدید است به صورت همه‌جانبه یک راه حل منطقی جستجو شود.
فعلا تاسو د څومره تشخیص کولو یا د څونو تستونو ورتیا لري او څومره کیچونه تاسو سره دي ترڅو کولای شئ د کرونا ویروس باندې د اخته کسانو یا هم مشکوک کسانو معاینه ترسره کړی؟
عملا همراهی که ما شما صحبت میکنم، این فعلا ما معلوماتی که در دست دارم فعلا 35,000 کیت تشخیصی ما در وزارت صحت عامه داریم و به تعهد 25,000 کیت دیگری که دولت امارات و 25,000 هم دولت امارات بر ما کمک کرده، در اوایل امو صد کیتی که سازمان سی جهان بر ما داد و یک تعهد خوبه که دولت چین بر ما داد و او در اوایل اپریل انشالله که به افغانستان میرسه، 55,000 کیت دیگری است که جمهوری چین به دولت افغانستان خصوصا وزارت صحت و ما تعهد وجود داره که باید به دست ما قرار بگیره. ولی چیزی که مهم است، دولت افغانستان هم کوشش به اداره که تا در صورت بحرانی شدن اوضاع و افزایش تعداد واقعات مثبت، یعنی در قسمت خریداری کیت های جدید و خریداری کیت هایی که بتانه نیازمندی مردم افغانستان تکافو کرده بتانه، اقدامات خواهد صورت گرفت.
دیره من نه ده ورسته پختنه پتوگه بنده که لطاس سخه مطرح کرده مغده چه یو ممکن ناسم باور ده خلکو ترمنزوی پزنگره توگه ده حق مرستو پاره چه ده چین چه افغانستان تا ترسره کی که دیره پتولنیز رسانیو که ممکن تاسو هم ده موضوعات سر مخشیوی هسته چه ممکن اغا ماسکونه چه مرسته ای کی گی اغا کراول شیوی یا هم دست نور پدیاره باندې تاسو
گویا کمک هایی که از طرف دولت چین میشه اینا منتر نباشن، درست است؟
درست.
نخیر نه، چیزی که شایعات است متاسفانه کمی در شرایط فعلی خیلی میتونه که خطرساز باشه.
یقینا.
اما چیزی که ما میدانیم و او به صحت مهم مفید است و ای که ما بتانیم زمینه تشخیص ویروس کرونا را داشته باشیم، تعهدات که در زمینه وجود داره کاملا اساسی است و هیچ نوع مشکل در وجود نخواهد داشت. ولی برتون چیزی که میخواییم بگوییم ویست که ما صمیمانه از دولت امارات و کشور چین که در شرایط بسیار جدی و بحرانی اینا به دولت افغانستان و مردم افغانستان کمک میکنند، سمیمانه اظهار سپاس و امتنان
میکنیم. دیر زیاده منه نخغل شکومنده دی پهیله چه دا نریوال و با ورز پورز لمنه طولشی کور موادن
بخیر
باشی. درن آوریدون کو تاسو ده خغل شکومند خبری و آوریده ده امیر روخت وزارت جمنتی اخی چه ده کرونا سره ده مبارزی برخه که با خپل حد سه کرنده اکری بیرته تاسو را گرزو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په کونړ کې دینی عالمان وایي کرونا یو ساري او وژونکې ناروغي ده. نو هر مسلمان ته پکار ده چې د ځان او ټولنې د ژغورنې لپاره د اسلامي اوامرو ترڅنګ د روغتیایي کارکوونکو توصیې هم عملي کړي، او که داسې ونه کړي په لوی لاس ځانونه او ټولنه د هلاکت کندې ته غورځوي چې دا کار اسلام منع کړی دی. د دې موضوع په اړه باندې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د هغې غونډې څخه یو راپور جوړ کړی چې دینی علماو په کونړ کې د کرونا ویروس سره د مبارزې او په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي او په ځانګړې توګه د اسلام له نظره یا له اړخه د دغې وبا په اړه باندې څرګندونې کړي دي.
په کونړ کې دیني عالمان وایي د اسلام مقدس دین د هرې ناروغۍ د مخنیوي دپاره نظافت د ایمان جز ګرځولې. د دوی په خبره چې اوس په نړۍ او هیواد کې د کرونا وایرس خوله لګولې، نو ټولو هیوادوالو ته پکار دی چې د اسلامي اوامرو په نظر کې نیولو سره د صحي کارکوونکو لارښوونې هم عملي کړي څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وژغوري. مولوی نجیب الله حقیار په خپلو خبرو کې وویل
مشران په دې مکلف یو چې د دغه تعاون نه د خپل ځان خپل کورنۍ او خپل چاپیریال وساتو او د دې باعث ونه ګرځو چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. موږ ځان په خپل باندې د هلاکت کندې ته ورنرسو. زموږ کورونه هم داسې دي چې په یوه کوټه کې 15 کسان څه بولو، که یو پیاخته وي دا ټول به پیاخته وي. په هغه سفارښتونو باندې چې دین کې دي، په هغه سفارښتونو باندې چې اداره یې کوي، په هغه سفارښتونو باندې چې صحت یې کوي، په هغې باندې عمل وکړو.
د حقیر په خبره که څه هم چې حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره هوټلونه، ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او په یو شمیر ښارونو کې ګرځبندیز هم اعلان کړي، خو بیا هم یو تعداد کسان د حکومت له اوامرو سرغړونه کوي. دینی عالمان وایي د کرونا او دې ته ورته ناروغۍ باید جدي ونیول شي او اسلام موږ ته ترې د ځان ساتنې امر کړی. مولوی عبیدالله بهاري وویل
چې د طاعون مرض دا تاسی په خندا او په استهزاء مخ دی، دا د الله عذاب دی. ځان وساتئ د هغې عذاب نه چې یوازې به ظالمانو ته نه رسي، بلکې ټول مسلمان، کافر، نارینه، زنانه، بدعمله، نیکعمله، ماشومان، دیوانیان، دارنګې دا ټول به پکې بیراکي. او که ځان نه ساتئ په دې هم پوه شي چې د الله عذاب به ډېر سخت.
د ارشاد حج او اوقافو رئیس فضل معبود احساس وایي که ټولنه د علماو او روغتیایي کارکوونکو خبرو باندې عمل وکړي نو له کرونا سالمه پاتې کیدی شي.
په کونړ کې ټول علما کرام په دې باندې متفق دي چې د کرونا د مخنیوي لپاره د طبابت او د اسلام سپارښتنې دواړه یو دي.
په کونړ کې په داسې حال کې دینی عالمان خلک د کرونا د مخنیوي لپاره کلکې مبارزې ته دعوت کوي چې د کرونا وایرس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی. په زرګونو کسان یې وژلي، له 200,000 زیاتې رنځوران کړي او په ګڼو هیوادونو کې د ژوند چارې په ټپه درولي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د کرونا ویروس په اړه باندې خلک څه وایي؟ راځي په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو.
زابل ولایت خاک افغان ولسوالی نالی کنیولی ده. مونگ دلتا تو زابل ولایت کی خاک افغان ولسوالی که تقریبا تر میانش رایستا یو تلو 3000 کسا لیران تخا راغلی. مونگ لحکومت لمسیران دا غوالو سید مونگ دی پارا یو شبخانه یو سو داکتران اولی گی. دلتا نه داکتران یو شبخانه سن داشت تابیر سن دی کرونا دی ویروس یو مایناتو کی. مونگ لدیر اغزار اما خامخ یو وسیم یو دری سلور نفر نیولی دی تر زبل مرکز پورې رسیدلی دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم، دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسې
پاره د ولایت هغه ساده ولسوالۍ یم. دغه د کرونا مرض چې دی معلوم نه دی، بس هلته خلک سره نیولي معلومات یې نشته چې څه مریض دی. نفر یې بعضې وژلي، بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي، بس وایي دا غاړه ده غاړه ده بالا معلومات نه کوي. دغه که چېرې خدای نه کرده دغه ازایښ پیدا کړي او پسې ډېره څه خرابي به وکړي، هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه 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 شي. دغه اطراف ته باید چې د دولت پاملرنه وشي. زما پیغام چېرته چېره د مکمل تورشی دغه باز زایته د کرن اواز لکه ورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف دې منډکانو طالبانو دلته څور ډاکټر ته نه دي نه لا ترته ورته نه مالدار نه پویږي هم نشي دا چې دې چې نه دا هغه د بخواغه اړه ده هغه د بخواغه اړه چې لري تور توي تاثیر نه پر کوي خو مخه مشه علامه مرسه دغه کوشش وکي د خلک دې شي تباکیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
کرونا جدی ونیسی، روغتیایی لارخوونو پا پانکریول سرا ځان وژغوری. درنو اوریدون کو د خبرونه په دې برخه کې به موږ د افغانستان هغه ولایت ته چې کرونا ویروس ډیر ځپلی دی ورشو. له هرات څخه د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر زموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی صابر، خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت ویلي، هرات کې د 141 مثبتو پیښو چې په افغانستان کې ضبط شوي دي، یوازې 106 یې په هرات کې دي. اوس په هرات کې وضعیت څه ډول دی؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردیم، هرات از جمله ولایاتی در افغانستان که بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا داره، با 22 تنی که روز گذشته از سوی مسئولان صحی مثبت اعلام شد که از جمله 22 تن 9 تنشان زنان هستند. رقم افراد مبتلا به ویروس کرونا در ولایت هرات به 106 تن رسیده که از این جمله 3 تن تا کنون پوید کردن به شمول 2 تن و 1 تن دیگه وضعیتش بهبود یافته و از بخش شفاخانه کوید 19 مرخص شده. اما اخیرا بیشتر نگرانی ها از سوی تیم های سیهی و تیم هایی که موظف شدن به خاطر مبارزه با ویروس کرونا در ولایت هرات نبود دستگاه های تجهیز و حمایت، دستگاه های حمایت برای تنفس که به نام ونتیلاتور یاد میشه، که ایرانی ها بیشتر بر این هست که حکومت مرکزی افغانستان متهم میسازن به اینکه به هرات که خط مقدم ویروس کرونا در افغانستان شناخته شده در این قسمت بی‌تفاوتی کردن و ولایاتی که به گفته این تعداد از مردم به خصوص تیمی که موظف شده به شمول سطح عامه و همچنان اعضای شورای ولایتی و برخی از فعالین مدنی میگن به ولایات این تلاش ها صورت میگیره که آمار مبتلایان از اینا به 2 نفر هم نرسیده. این افراد میگن که هدف ما نیست که ما هر فرمت را بکنیم که چرا به دیگر ولایات، تمام مردم افغانستان حق ازی دارن که باید مورد حمایت در این شرایط احساس کنند، اما باید هرات متفاوت باشه به خاطر از اینکه مبتلایان در این ولایت زیاد هست. به این اساس نگرانی ها جدیتر میشه و میگن اگر حکومت افغانستان در شرایطی که هرات گرچه نام قرنطین به زور گفته نشده اما 3 تا 4 روز میشه که کاملا بازار و دوکان ها برای مردم باز است، اجازه تردد وسایل نقلیه و مردم در داخل شهر داده نمیشه و تا در میدان هوایی گفته شده که انتقال بری از اونها مشکله، به این اساس کوشش میگن در این باید باشه که حکومت مرکزی افغانستان امکانات لازمه به هرات هر چه سریعتر بفرسته، در غیر صورت به گفته مقامات محلی به ویژه
کور موادن دیر میربانی په هرات کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر لدې څخه چې ما مونږ ته مو د خبرونه ورسې جزئیات وړاندې کړل. درنو اوریدونکو دا وزمو خبرونه او سلطان محمد